السلام علیکم د ازادي رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان برښنا شرکت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 10 میگاواټه برښنا هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې شرکت د پلان د څانګې د مشر محمد ناصر احمدی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې هوکړه لیکونو کې له بیلابیلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی په ټکو د دغو پروژو تخنیکي چارې به ډېر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. ښاغلی احمدی د دغو پروژو د موقعیت په اړه سندي ویلي. برښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برښنا له پرچویو شکایتونه کوي. له ایرانه دوه ایستل شوي افغان ماشومان پرون خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د سهار او محسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایراني پولیسو له دې هېواده ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې له ایراني لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شوی او ډیر شمیر ماشومان او ښځې دي. په جرمنی کې یو ځوان د اسرایلو پر سفارت د برید د پلان او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. د برلین سیمه ییزې عالي محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا 19 کلن ځوان بچی نوم او هویت یې نه دی ښودل شوی، خپله د بند موده په دارالتعدیب کې تیروي ځکه د نیول کېدو پر مهال لا صغیر و. په بیان کې راغلی دی چې تورن د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اسرایلو پر سفارت د برید پلان جوړ کړ خو چاودیدونکي توکي یې ترلاسه نه کړل. د بیان له مخې د تورن د داعش له غړو سره هم اړیکې درلودل او چمتو شوی و چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو د برلین په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. پاینه حال کې پرون په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه هم پیل شو چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په برید تورن دی. د افغان چې د فرهاد ان په نوم معرفي شوی او په کابل کې زیږیدلی، د 2015 کال په فبروري میاشت کې د یوې 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. هند له نږدې 4 کلن بندیز وروسته پرون اجازه ورکړه چې له دې هېواده 1500 میټریک ټنه د غنمو اوړه او ورسره تړلي محصولات بهر ته صادر شي. هندي چارواکي وایي د دې هېواد د غنمو حاصلات اوس د تیر پرتله ډیر ښه شوي دي. هند په نړۍ کې له چین وروسته د غنمو په تولید کې دوهم مقام لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په هند کې د تودوخې څپو د غنمو حاصلات کم کړي وو. نوی دیلی په 2022 کال کې د غنمو د حاصلاتو د کمیدو له کبله نورو هیوادونو ته د غنمو صادرات منع کړي وو. او د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې یوه یې د افغانستان وه. افغان زلمیانو جنوبي افریقا ته د 268 منډو هدف ورکړی و، خو سیالي لوبډلې په 34 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف یې پوره نه کړ. په 2 نورو لوبو کې انګلستان د 28 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا له ویست انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلنو د نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 6مه ترسره شي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که مرستې ترلاسه نه کړي نو ښایي په خوارځواکۍ اخته افغان ماشومان او میرمنې ژوند وبایلي.
یقیناً چې دغه ماشومان ته به توجه شي او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
متحد ایالات په پام کې لري چې په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په نیت هلته دیره دي. په نورو موضوعاتو کې د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې د ژوند په ټولو برخو کې له جدي ننګونو سره لاس ګرېوان دي.
د سپیرې ولسوالۍ فکر وکړئ یقیناً چې د بازار نه ډېره ولا لرې سیمه ده، ډېر شیان پاتې دي، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغان ځوانانو کې د انرژۍ ورکوونکو مشروباتو څښاک ډېر عام شوی دی.
ورځې یو له درې پورې انرژي وڅښم، خو له همدغې انرژي له وجې ما ته د معدې د مثانې چرک حتی ځینې اوقات که دا ونه څښم ما ته سردرد هم منځته کېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري له 18مې سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی چې که مرستې ترلاسه نه کړي ښایي هغه ماشومان او میندې ژوند وبایلي چې په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د دې سازمان مشر فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې کورنۍ د ماشومانو او میندو له خوارځواکۍ څخه کړیږي.
د اوس ما غاړې ته لوېدلې دي، بل په بارتنګ په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
د کندهار اوسیدونکي عائشه د خپل درې میاشتنی ماشوم سره چې بلال نومیږي د میرویس نیکه په روغتون کې له ډېرې مودې راهیسې بستر ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د فقر له کبله یې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی او د دې وس نه لري چې وچې شودې ورته په پیسو واخلي. دغه پټکو
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 درې تنخواه ده، هغه د پرغوړی ورکم پرغوړی ورکم د دتر دواونه چلوتونه دواوی داد پرتې دي چې چاره تویل په دامت کې نه چې د بل څه روپا کر کوم لا دو دته دواوی یو شی راو په پیسې پیدا کړ دروغ نه چې یو تر اورم د پیسې نه یم دا لا ور دته پرې شي دي.
خدای واځي عائشه نه ده چې د خپل ماشوم له خوارځواکۍ کړيږي. د هرات ولایت په مرکزی رختون کې څلروش کلنه نجيبه د خپل لور سره چې په خوارځواکۍ اخته ده بسترې ده. نجيبه فرانس پرس خبري آژانس سره خبرې کوي لې چې لور می تر سینه بغل کې دوه وروسته شفخانه ته راوستې ده. د هغې پټکو چې د کافي اندازه خوړو نه ترلاسه کولو له کبله هغه شودینه لري. نجيبه او لورې دواړه له خوارځواکۍ کړيږي. په افغانستان کې له کلونو راهیسې افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ کړيږي. خو تازه د خوړو د نړیوال پروګرام مشر فرانس پرس خبري آژانس سره خبرې کوي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه پټکو که چیرته دغه ماشومان او میندو ته مرستې ونه رسیږي نو ښایي ډېر شمېر خوارځواکي ځپلي ماشومان خپل ژوند وبایلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په ګډون د بې پولو ډاکټرانو سازمان او سره صلیب په ځلونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ له کبله د میندو او ماشومانو د شمېر د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. دغه سازمانونه ادعا کوي چې د بودیجې کمښت او د کافي مرستې نه ترلاسه کېدو له کبله نشي کولی خوارځواکه میندې او ماشومانو ته مرستې ورسوي. نړیوالو ادارو او بنسټونو هر یو په جلا توګه د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورونکو مرستو او بنسټیزو خدمتونو د برابرولو په موخه د لسګونو میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې 12 میلیونه کسانو ته چې نږدې 2 میلیونه یې ماشومان دي د ژوند ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د برابرولو لپاره په بیړني ډول نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. خو آیا د دومره اندازې د بودیجې غوښتنه په افغانستان کې له عیني واقعیتونو سره سر خوري؟ د سیاسي چارو شنونکي او په جرمني کې د بن پوهنتون استاد اسحاق قطمري په اړه وایي.
بلیفی انور سازمانونو دوی د بودیجې ډیر تقاضا په دې برخه کې دا کوي چې د دوی پرسونل ته ښه ماشونه او ډیری د دغه پیسو یا د دغه بودیجې د دوی په ماشونو په ترانسپورت په نورو مصارفو باندې مصرفیږي. نو په دغه برخه کې مشکلات شته دي، لیکن واقعیت دا خبره داسې دی چې یقینا چې دغه ماشومان ته به توجه شي او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
د امریکا په ګډون ډیر شمیر هیوادونه چې پخوا یې له افغانستان سره بشري مرستې کولې خپلې مرستې اوس له افغانستان سره یا بندې او یا هم کمی کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
امریکا په قطر کې د افغان کډوالو کمپ بندوي. غنو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د غړو او د کډوالو د حقونو د ملاتړو ډلو په حواله راپورونه ورکړي چې امریکا په قطر کې د سیلیا په نوم هغه کمپ تړي چې د محل سلګونه افغانان په کې امریکا ته د انتقال په تمه ډیر دي. په کمپ کې میشتو افغانانو ازادي رادیو ته ویل چې د خبرې سخت اندېښمن کړي دي.
په دریمه هیوادونو کې په تمه د امریکا د افغان متحدینو په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت د بیلابیلو اعلانونو په دوام اوس راپورونه وایي چې امریکا په قطر کې د افغان پناه غوښتونکو کمپ تړي. د واشنگتن ټایمز په شمول بیلابیلو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو امریکایي قانون جوړونکو او د افغان کډوالو د حقونو ځینو ملاتړو ډلو خبر ورکړی چې د امریکا حکومت په قطر کې د کاز یا سیلیا په نوم کمپ تړي. د دې راپورونو له مخې دا کمپ چې له 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس پکې تر زر تنو افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو د پروسس لپاره دی راځي. د منځني ختیځ د میجلیست په نوم رسنۍ د جنوري په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې که څه هم یاد وزارت په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو په ټکو د دې وزارت یو ویان دوی ته تایید کړی چې امریکا به د مارچ تر 1.5 پورې ټول افغانان له دې کمپ وباسي او د روان ملي کال تر پایه پورې به د کاس په نوم دا کمپ په بشپړ ډول تخلیه کړي. د دې رسنۍ د راپور پټوکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوایان ورته د افغانانو د انتقال په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ د نیوکې ترڅنګ ویلي، له کاس کمپ درې هیوادونو ته د دې ډلې افغانانو استول یو مثبت حل کېدای سي چې په خبره یې دوی ته خوندیتوب برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د الیزابت سټیکنی په دې اړه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په قطر کې په یاد کم کې ځینې میشت افغانان هم د دې کم د تړلو خبر تاییدوي، خو وایي چې دوی د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د امریکا د کډوالۍ یو کیس لرونکي چې دای په یوګاندا کې او څلور کوچني ماشومان او په سرطان اخته ناروغه میرمنې د قطر په دې کم کې متحدو ایالاتو ته د انتقال په تمه دي، وایي چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره لار نه لري او د ګواښونو له امله هم افغانستان ته بیرته ستنېدای نه سي. د وړاندې زیاته کړه چې د خپل کورنۍ د وضعیت او برخلیک په اړه خورا اندېښمن دی.
دا د انسان له ژوند سره لوبې دي، یو څوک یې کوي، یعنې دغو خلکو ژوند دو ټول برباد کړ. بیرته افغانستان ته تګ خوم مشکلات موږ ته دي او د حال ته جای اوسېدون کو لپاره هم نسته، د څه ما اولادونه هلته واوسېږي، د موږ څه سرمایه و هستي و زندګي مو هغه ټول موږ د خپل له لاسه ورکړو. په دې څه کار وکړي؟ موږ امریکا را وستلو چې موږ تاسو بیایو، د موږ ټول ژوند یې راڅخه واخیسته او اوس تاسو په میدان خوشی کوي. د موږ غوښتنه دا ده چې انساني حقوقو ته احترام وسي. 15 کاله په دې یو زندان کې را باندې تیر کړی، د ما اولاد یې له تحصیل نه پریښی ده. انساني حقوق باید ورته ورکول سي. امریکا ته څنګه یو بل کشور ته د دوی معرفي کړي د جنډې وکړي.
په دې کم کې وی میشت افغانې چینی غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل نه پوهیږي چې له دې وروسته به خپل ماشومان سره چیرې ولاړ سي.
له حد زیات خفګان لرو، یوازې زه نه، دلته زخت زیات ماشومان، ناروغان او خلک دي چې ټول ډیر بد حالت کې دي. لکه وخت چې دا خبر خپور شو، زموږ مسولین دلته نشته او لکم په بهر دي. زه یو کال او یو میاشت کې چې دلته یم، تا په کوم کسان چې زموږ په شان ستونزې لري افغانستان ته تلای نشي، ار دي چې دلته پاتې شي.
ځینې امریکایي چارواکو د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د متحدو ایالاتو د افغان متحدینو ننګه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو خدمتونو کمیټې لوړپوړي دیموکرات غړي ګرګیو میکس په یو راپور کې ویلي چې د کاس تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام دی چې د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره هره پاتې لاره به له منځه یوسي. د دا هم ویلي چې دا له هغو کسانو سره ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. تغشان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان وان دیور په خپله اکسپانه د یو بیان په خپرولو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت یې نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې پریکړې عملي کول به سخت وي او شونې به نه وي چې امریکا په شپږو اونیو کې وکړی سي درېیم هیوادونه قانع کړي چې د ده په ټکو دا یولس سوه تنه افغانان ومني.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې لستونز سره لاس گریوان دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د شته ستونزو له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالیو په شان پروژې نه دي پلي شوي. د سپیرې اوسیدونکي په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو برابرول، د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو، همداراز یا د ولسوالۍ ته د غځېدلي عمومي سړک پلونو او د کلیوالي لارو جوړېدل د خپلو اساسي اړتیاو په توګه یادوي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لویو او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو امریت په نوښت سپیرې ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقینا چې د بازار نه ډېر ولري سیمه ده، ډېر شان نه پاتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یو طرف ته څه فکر وکړو کې په خوړ پورې هم کلی دي او په خوړې غوړ هم کلی دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړ کې ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، واورځ دی ورځ پنځه ورځ هر تر د چلاس ورځ هم محروم شي.
د سپیر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځي په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړی قدم کې خو موږ سړک ته ډېر شدید ضرورت لري چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی او دا سهام لر د چې تقریبا د دوه درې ولایتونو سره نښلوي. کلینیک چې وخه او دغه سپه په مکتبه کې وخای پوتې دي، په دا ځکه چې خوار شي دغه خالق نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزه د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړی ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژه پولیس کړو کړل شي د ځوانانو پولیس ورکړل شي د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ورکړل شي د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ای بي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دیم داسې حق لري خو بدبختانه چې په تیر کې دی پر هغه ډول خدمات نه دي شوی. داسې برنامه چې اجرکیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانونو ترمنځ هغه انسجام هم پرمست کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولای کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته د څه وختونه له ځان سره وخستې، موږ به کوشش کوو د وختونه مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور وي توقع. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوې جوړې کړو او دا کوم زونو ته برنامه ورکو، هغه تلنی برنامه دي، سپورتي برنامه دي، اتفقي برنامه دي.
سره لدې چې په ورستوي دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼوسیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنی برنامه پلي شوی، خو د سپیری په ګډون تریزی، علي شیر، صبری، باک، مساخیل او قلندر هغه ورسوالي وی چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتی ګواښونو لکبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه نه دي شوی.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښارونو کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ځنګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمیر ریکشا چلونکي وایي ورسته لدې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم ریکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هر سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وایي پر ریکشاو د محدودیتونو له لګولو سره یې ستونزې زیاتې شوې دي. خو د دې ولایتونو د ترافیکو چارواکي وایي دوی دا کار د ښاري نظم د ښه کولو او پر سړکونو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره کړی دی.
په هرات ولایت کې د ریکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د ریکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر ریکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو ریکشا چلونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د ریکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل شفیق وایی رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
دا رکشې چې کومې دي دا زموږ لپاره ډېره سهولت په دې او چې کم مصرف او کم مثال شپخانې ته تلل دومره مصرف نه کېده. یا به څلوېښت یا به پنځوس روپۍ غسل او که یو ټیکسي مونږ ونیسو نو هغه تقریبا دوه سوه درې سوه روپۍ دي. موټر د مشکلاتو سره مخ یو.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنې دیارلسم د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو ریکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د ریکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ریکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې ریکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ ها یا ریکشا ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د ریکشاګان او تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له ریکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ارزانه هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلوونکو ته یې ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو ریکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي. د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده، چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او د هم د خبرونې وروستی راپور په وروستیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمیر ځوانان وایي چې هر ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو یې خبر دي، خو پریښودل یې ورته اسانه نه دي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنی استعمال د انسان فزیکی روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او کولی شي ناروغۍ رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداری ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بیلابیلو ناروغیو لامل کیدی شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغو مشروباتو له زیانونو خبر دی، خو پرېښودل یې ورته ستونزمن دي.
هره ورځ انرژي څښم، د ورځې یو له درې پورې انرژي څښم، خو همدغه انرژي له وجې ماته د معدې او د مثانې چرګ، حتی ځینې اوقات که دا ونس کوم ماته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړو چې د انرژي پرېږدم، په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي. خو میکي
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روغتیتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکوونکو مشروباتو بل کارونکې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما تجربه دا ده چې ما نږدې څو کاله انرژي او ګاز لرونکي نشابه به استعمال کړي، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډېر خطرناک جلدي حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او پښو په برخه کې و. په پیل کې ډاکټران نسو پوهېدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال مانا کړم، کله چې مې بیا وسخلې پوسوم چې حساسیت مې لاړی کی.
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکوونکو مشروباتو له حده زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچې لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزوري کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اتاولا سیامي د انرژي ورکوونکو مشروباتو ډیر استعمال خطرناک دی.
د معدې ستونزې پیدا کوي، هغه وال د معدې چغل د مری سره مرتبط لري، د دیوال د خرابېدو سبب کیږي، د پښتورګو د فره ستونزې پیدا کوي، ځکه دا مشروبات انرژي لرونکي مشروبات په خپل ترکیب کې ډیر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې زیان د چې دی چاغښت من سره وړي، د دې د بدن شکر ډیریږي، د زړه ناروغۍ پیدا کوي، ځکه دی د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د ځینې نور ناروغۍ چې هغه د زړه بنظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغۍ من سره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکوونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کم کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولی شي د انرژي ورکوونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وایي له 50% زیات انرژي ورکوونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږه اندازه یې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د ده په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغه مشروباتو د کلنې سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. دلمی څېړنو لمخې انرژي ورکونکو مشروبات چې د فعالیت د لوړولو د محصولاتو په توګه بازار ته وړاندې کیږي په ډېره اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لري. په افغانستان کې د غوڅ خاک ته اسانه لاسرسی او پراخه بازار موندنه دا محصولات په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ډېر جذاب کړي دي. د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د تنکي ځوانانو لپاره د انرژي ورکونکو مشروباتو پر پلور او استعمال محدودیتونه لګول شوي دي. په ځینو هېوادونو کې د ټاکلي عمر څخه کم کسانو ته د دغو مشروباتو پلور منع دی او یا هم د روغتیایي خبرداري لیکنې پرې لیکل کیږي. خو په افغانستان کې دا څښاک چې په بېلابېلو نومونو او ډولونو موندل کیږي په پراخه کچه او له کوم محدودیت پرته ټولو ته د لاسرسي وړ دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لندو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی. خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1940 تو کړی باندې یو څلوېښتم کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله. یو علمي کورنۍ و، نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې موسېدلی یم. چېرته چې به مې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې؟ ولې پلار در سره لاړه نه؟ ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم. بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به و او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړې مې و، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دې راوتلو، بیا پسې بیا هلته ویلو. دغه ستونزې نو کوچنی وای نه دا ما ګالی دي او په خپل به دیدلې دي.
نو په روزګان کې خوندې ته چې ماشومان په خرو راتلل الهت دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل
بل ډیر زیاته غرنۍ و او د خوندې چې و دا د کورون نه لري نو دا سره واځل تلک منځین مکتبونه ته یا خوندې ته چې بخاله په سیکلونو باندې تل الته د خرو راواج دا وخت چې سیکل چا پیژندل نو نو افغاني ټول نه ډیر ورسته پاتې و نو بس دا خر یو خو وسیله و.
کلمو چې په خوندې کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لومړني وختونه چې وو یعنی ولنې سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وو نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکرۍ هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړه؟ زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړل نو یا وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خوده دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درود استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما هم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې بیا وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ؟
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دی.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړل او مخه تور خاور ته سا چیرته زی او ته چې لما پختی ته وایا ته چې لما پختی ته وایا اوریزو د اسمان کې برېښنا چیرته زی او ولی په خون خورې هڅه ووري سوی د خوارانو خیره چیرته زی او حسن پرې تمام وي چې وښی تیر مس رنګین ښایست د لیله چیرته زی او غم د زنګو د وخت ملګری دی غمد زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته زی
ډیر ښه تاسو ډیرې پوښتنې کړې خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی
بله بله هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې بلکې
ډیر الله ډیر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو دا په څه زو دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره فریدی د لړمې شوی و ټولګه وا د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب را کړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې مو خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼه کې چاپ شو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډې کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدي هم
پکې دی خپګان بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایستو کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی استادانو لکه سمیم صاحب ڈرام کی تقریباً لن فلمونا او یا ډرامي او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې چاپ دی د زیاترو او ډایریکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټول تلویزیونونو نه زما ډرامي خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
نو تاسو ته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه په لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زما دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلې دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب په کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلات وراد کیسې چې دي دا دغه دي لري نه وی دي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره پوسټ پوری دي او د موضوع غانم چې دي دا نو خاون کی ماته ښکاری
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې عنوان یې ګورو
سعیده نو فارن د یو کیسې نوم دی د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سګ وګړي دي
باندې او اصلا دا څه دی چې بل د ستاسو پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تللی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سیګ د مخې ته ورځي او دا تېر باسي د سیګ تر غواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږدي او بل اخر سیک هغه د ایبلا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امر کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکي کیسې لري
بله 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 ما هغه ځانو دغه د سین جنازم خلکو ډیر زیات خوخه کړي و یا فرضاً د تمدن لا کې زما یو تنجې کیسه ده ما په پاتلون نکړي ده انا نو دا چې یو دغه په برابر واج چې دا پټون ډیر غوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې واځي په پټون کې خلاصه کړي کوي نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیر زیات خلک خو خلک
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دی زموږ څو سره توپیر دا دی چې یو په خپل دا امام کې څه دا ولنه کې څه خو کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه دي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لاندې کې نه سخت نه ده ودې کې ته دروغ کولې نه شې ستیا بلته نه شې کولې وړه اشتباه چې وکړ نو ټول کې سړي د منځ ځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه ډیر دی د لنډې کیسې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې ویل چې یو خپل جنې په لنډې کیسې کې مګر هلته بیا ته عمل نه شي دا هغه جړا دا هغه ادا دا په خپل د لیکون سمچن لري زیات اثر لري او نور باید هغه چې کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کې څه خو دی هغه باید په ټیم مخ کې رسوانوي او په خپل صحنو کې
نه تل واتساپ کې وي
هو تل واتساپ خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تل واتساپ ساسي شي چې په کوم لنډ کې څه یا ډراما یا سیریال کې تل واتساپ نه هغه ته څوک ازري کېږي چې ویلولې یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډېر لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدل شي او ډېر ښه لنډ کیسې دي چې دغه نه جوړېدل شي نو زه دې سوال جواب زغه خبر کولای شم چې سړی تخته ولاړی او عملی ورته وشي
ډېر هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي، تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګد کورس د ډایرکشن اخستم، خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټر خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایرکټر، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناشتې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسو بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما کاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي کنه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف افسر راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغوی بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا له لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې شی دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي. او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنې که ته راځي دي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وجاړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بل ټولګه ده. هغه د لنډو کیسو د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دو د تلویزیونی رامو ټول دې پرې وته سیری او د پلان پرځه پدې کې دولسه کې د یالس تلویزیونی رامې دې په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دې یو کتاب دې ډیر مشهور ویر دې نو سایکاټرس چې ته راو پونه دا وانستان په باندې او سنې پولی د کمپیوټر اساسات نو دا شایان مې درښیل بل دا د چې زما ناول ورشي خلکو ډیر د خوښ کو د ارمان د چرالو ما غمه ولي ته چاپ شلو نو مې دې هغه بچوکو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سر لوړې ژوند هغه چاپ شوې ده او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکلې ده هغه چاپوم د سندور شاهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونی مینه نو دا شین لګیا دلته کار کوم بل یو مجموعه مې د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي اوس که دې شعر خوښ نو شعر به درته وایم
مهرباني وکي او ما دې هم دې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی او تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به خدای په منی وکي
نو شعر به څه دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو خو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی کاو کړم له ستورو وو دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مزکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې د زخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی میلمه
پیرکه لاسو خیخ